پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشورتي لوی جرګې رابلل د سولې د بهیر لپاره مثبت بولي. پرون ولسمشر غنی وویل چې لویه مشورتي جرګه به راوغواړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددی جنازه به سبا په کابل کې کیږي او بیا به خاورو ته سپارل کیږي. امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږ ویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه او د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یو هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره پرون د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو مثبتې خبرې وکړې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر دا خبر ورکړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا بلجیم، افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیل کړه. هغه پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې سفر هدف د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره په هڅو کې د همغږۍ رامنځته کول دي. خلیلزاد د جنوري په وروستیو کې په قطر کې د شپږو پرله پسې ورځو لپاره د طالبانو له استازو سره ولیدل او ټاکل شوې چې د فبروري پر 15مه نیټه به یو ځل بیا ورسره وګوري. چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږ ویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. ملي اردو د عملیات د کندهار په شولي کوټ او د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړي. په کندهار کې د 215م اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوي وایي په دې عملیاتو کې د کندهار په شولي کوټ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. علوي وویل د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د 215م اتل قول اردو ویان همدرز ویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې بیا پر وسلوالو د خپل ماین چاودنه شوې چې له امله یې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. منشي حبیب له دغو لاریون کوونکو څخه دی.
افغانستان د دولت سره مخامخ خبرې شروع کړې او خپل پیشنهادونه یې وړاندې کړل. د مذاکرې پر میز باندې مطرح کړې.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه وړاندیزونه رد کړي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګري ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څیړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هند پلازمینې نوی ډیلی په یو هوټل کې د اورلګیدنې په پیښه کې اوولس کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو ویاند ویلي د نوی ډیلی د مرکز د ګڼمیشتې سیمې کارول باغ په ارپیټ پلاس نومې هوټل کې سهار وختي اور ولګید چې ولس کسان پکې مړه او څلور نور ټپیان شول. د اطفایې یو مسؤل چارواکي ویلي دي چې اور د هوټل د 15 پولیس ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسید. د چارواکي زیاتوي چې 15 کسان له هوټل څخه ژغورل شوي. چارواکو همدارز ویلي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د پنټاګون استخباراتي څنګه خبرداري ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسۍ ته ګواښ وکړي. د ادارې پرون په یو نوي راپور کې دا خبرداری ورکړ. په راپور کې ویل شوي چې هغه لایزري وسایل چې د امریکا سټلایټونه زیانمنولی شي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د امریکا د دفاع وزارت د اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډیره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همداراز یادونه کوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیا په دریمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. د ادارې ویلي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرزیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. دا خبرونه
احمد تکلوچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې غرمنۍ خبري خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په تړاو د مشورتي لویې جرګې رابلل د دغه بهیر لپاره مثبت بولي. اخوا د ولسي جرګې غړي هم ټینګار کوي چې باید رښتینی استازي د مشورتي جرګې ته راوبلل شي. د خلکو استازی قادر رازی وطن دوست:
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینی جرګه وکړه. رښتونې جرګه وکړه، پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم.
ولسمشر غنی پرون امر کړی چې د هود پورستیو کې به لویه مشورتي جرګه جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي پرون شپه د 93 کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې ساور کړه. دا تل د ولس او نظام په ګټه باندې غږ پورته کړی و.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې دا حکومت اوس خراب کړو. مجبوریت ایجابیي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت اوس ساتو او خدای هدایت
وکړي. او د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته تخېدی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وی د مشورتي لوی جرګې جوړیدل به د سولې د بهیر په بریا کې مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته ویل دغه مشورتي لوی جرګې ته به څه باندې زر تنه راوبلل شي. د ولسی جرګې او شمیرغړي هم وی دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره بل ټولې واڅخه د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي. پرون ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه باندې په یو مشورتي تی غونډه کې ټینګار وکړ چې باید د هود په ورستیو کې لوی مشورتي جرګه په کابل کې جوړ شي او ټول اقشار به راوبلل شي. نور جزئیات د کابل استودیو نه لواصل وساله ورو
من نستانګ زه سپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې علي شورا وایي لوی مشورتي جرګې ته د ټولنې د مختلفو اقشارو استازي رابلل کیږي او دغه شورا ډډه ده چې دغه مشورتي جرګه به په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره ګټوره تمام شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچپون وایي د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه د ولسمشر پریکړه د سولې په برخه کې د ولسمشر پریکنده دریس خي او په ډېره خلکو سره مشورو ته لار هواروي. خغلی اوچکون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مشورتي جرګه کې به د خلکو د استادو پریکړې عملی نتیجه ولري.
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است.
اصلي پریکړه کوونکی د افغانستان خلک دي. د سولې په بهیر کې طبيعتن خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي، نو د افغانستان خلک او استازي لوړ او خزایسخه برخمندي او کوم پریکړه چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملی بوي. خغله وچکون وای دغه مشورتي جرګې ته ل ټول هیواد څخه سباندې زرتنه را بل کیږي. نو موړ وای تیر تجربه ته پکتو د ولسمشر ل لارخونه سره سم به لوی مشورتي جرګه د روان کال د کپ میاشتې پورستیو کې تر سره شي. افغان حکومت وای په راتلونکو هوت میاشت کې به په مرکز کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان مریز کال د هوت میاشتې پورستیو کې د سولې لوی مشورتي د جرګې د جوړیدلو امر کړی دی. خغلی غنی د دوشنبه پر ورځ ناوخته په ارګ کې د سولې مشورتي ناستې ته خبرې کولې. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی ته دنده وسپارل چې دغه جوړیدونکو جرګې ته تیاری ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازه بیا په دغه جرګه کې د خلکو د رښتینو استادو په ګډون ټینګار کوي
او د موږ پیشنهاد هم حکومت ته امداد چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینو جرګه وکړه پرې د افغانستان ګور ګور نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لوري ته
دا پداسیل کې د چې په ورستیو کې د افغانسولې پړه په کوردن او بهر حلیزلې زیاتې شوې دي. د افغانسولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد هم د افغانستان د سولې پړه د سیمې او اروپا یو شمېر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. بلستانک زیسب
بلې مننه کوم واصل وصال له کابل له موږ سره خبرې کولې. د سولې مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. ولسمشر پرون امر وکړ چې لوی مشورتي جرګه به په هوت میاشت کې راوغواړي. سولې عالی شورا او ولسي جرګې د دغې جرګې رابلل مثبت ګام وباله. اخوا ځینې افغان کارپوهان هم د دغې لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه باندې وایي چې باید دغه جرګه جوړ شي او دوی هر کلی کوي. دوی چنګار کوي چې پکې باید د ټولې ټولنې اخشارو ته ونډه ورکړل شي. زما همکار نسیم شفق د چارو لشنون کې وحید مجده سره په دې اړه باندې مرکه کړي.
او امریکایان هم د یعنی آمادگی خود لیدل چې د خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي او طالبان هم د دین استقبال کړی دا او افغانان ترمنځ هم په ځینو هیوادونو کې خبرې شروع شوي دي. دا ډېره اړینه خبره ده چې افغانان په یو متحده او په یو داسې جرګه سره یو ځای شي چې په هغه کې خپل پیغامونه سره یو کی او طالبانو ته هم دا پیغام ورسوي چې دوی څه غواړي او راتلونکی باید څنګه وي. زه فکر کوم چې دا یو اړین ګام دی او باید دینا استقبال وشي، خو په دې شرط چې دا جرګه وکولی شي د ټول افغانانو نمائندگی وکولی شي.
اندازه ما پوښتنه ده جناب مجده صاحب، ستاسو نظر باید دغه جرګې ته په کمی لحاظ څومره کسان وغوښتل شي د بهتري او کوم اقشار او کوم طبقو څخه؟
اول مسله خو افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې د تدیره د پر قومي مسائل هم زمان وحل شوی ده، نو په دې جرګه کې د مختلفو اقوامو استاز موجودیت هم یو البته یو اړین اقدام دی. لبلی خوا دغه اقشار او هغه تایفونه چې هغوی د افغانستان راتلونکي نگرانی لري که ځوانان ښځې او دوی هم باید په دې جرګه کې یعنی ښه نقش ولري تر څو چې هغه نگرانی چې موجود دی د هغه نگرانی په باره کې دوی یو پریکړه سره ورسیږي او د طالبانو نه په دې معنی اخله دوی هم پوښتنه وکړي او بالاخره یو پیغام هغوی ته ورسوي.
بله، نو تاسو چې د طالبانو څخه میادونه وکړه، د طالبانو څخه ښه شناخت او ښه پیژندنه هم لري، آیا پر طالبانو بعد دغه جرګې نتایج او تصامیم څه تاثیر ولري؟ د سولې هغوی به له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره رامات کی یا لیواله کی؟
افغان حکومت سره څه فکر نکوم چې طالبان حاضر شي چې خبري وکړي په مسکو په غونډه کې هم هغه ډیر قطعي سره دا خبره راته کړه او افغانانو سره د دوی خبري لړۍ ادامه پیدا کوي او دا غونډه چې د نن په افغانستان کې کیږي کیدای شي چې یو داسې پیغام ولري طالبانو ته چې په راتلونکي غونډه کې چې تاکل شوی ده په قطر کې وشي او یزلی بیا افغان مشران سره کینی او طالبان سره خبري وکړي په هغه کې اغیزه ولري او دا یو پیغام یا غونډه
د سیاسي چارو له کارپو وحید مجدا سره مو د نسیم شفق خبري واوري دي ښاغلی مجدا د په کابل کې د لوی مشورتي جرګې پر بللو باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وساله ورو
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وای په کلنی ډول په لغمان ولایت کې ډیر لستنه کبان تولیدېږي دغه وزارت وای ان اکبر استمینن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې 55 فارمونه جوړ شوی چې په کلنی ډول ورنه همدا ډیر لستنه کبان تر لاسه کیږي نو موري خبره دغه ولایت د اوسیدونکو لخوا د کبانو د روزنې د فارمونو جوړولو غوښتنه ډیره شوی او په وینای خ زمينه هم ورته برابر ده خغل رستمی وای د لغمان علی شنګ لنګار سندونو او په نوموري ولایت کې د کبانو د روزنې لپاره مهمه سرچینه بل کیږي د پکتیا ولایت د سوداګری او صنایع خونوي ک په دغه ولایت کې په قانونو پنګونه وشي خایدات په وکړي د دغه خونې رئیس نصیر عالم یارنن از رادیو ته ویل چې په پکتیا کې د قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو کرومایتو او میسو قانونه شته خو اړتیا ده چې د پنګونه په هدف په دې برخه کې سروي وشي خغل عالم یار وای دوی په سوزلي د موضوع د اړوندو مسلینو سره شریکه کړي خو چې د سروي ټیمونو شمیر کم ده او دوی به دغه کار په راتلونکي کې تر سره کړي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلوي بوره قزاقي وړه 1400 افغانۍ یو 50 کیلوي بوره بوره 1450 افغانۍ یو درې نیم منې بوره وریجې 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ یو لیټر پېټرول 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنی وسرو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 1.15 پوله یو یورو 1.3 پوله یو انګلیسی پاوند 1.95 پوله یو سعودي ریال 1.80 پوله زر ایرانی تومان 1.40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1.15 افغانۍ
د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقه ته رسیدلي د دغه موافقې لمخې خای د امریکا د یو شمیر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخاوني ول شي تیر ځل د دغه ادارو د تړل کېدو لامل چې 15 ورځې دوام وکړ سلګونه زره کارکونکو له کارونو رخصت شوی او یا تنخواوې نه درلودي په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي همدا شی بر سره په استودیو کې نوري سه لمړی پوښتنه خو به دغه وکم چې دغه خپل د دوی موافقت سره ډول د جزئیات څه دي موافقه کې څه سره غلي
استنیزای سبدا یو نوې موافقه ده د بودیجی پر سر یو ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې د دوړو لورو دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو د مرکچانو ترمنځ پرون شوی او هغه خای بیا د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو لټل کېدو مخاوني سره څنګه چې تاسو ویل دغه لانجی د دغه البته د لانجمنه بودیجې د تسویب دوه لپاره چې د دې کار بیا مخاوني سي ورستای ضرب لجل د دې اونې په پای کې پاتره سيږي د کانګرس مرکچانو پرون دوشنبه وویل چې په دغه موافقه کې د مکسیکو له پولیسو سره د امنیتی نویو موانع او د جوړیدو لپاره هم بودیجې په پام کې نیول شوی خو هغه له هغه حد ډیره کم ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس غوښتي و په کانګرس کې دیموکراتانو د دې اجازه نه ورکوله چې په بودیجې کې دغه دیوال د جوړیدو لپاره نږدې 6 میلیارډ ډالر بودیجه چې ترامپ غوښتنه کړې تسویب شي او هغه د پیسو بې ځای لګول بللی و خو جمهور غوښتونکو بیا ډېری هڅه کولې چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخاوني سي تیر ځل دغه ادارو د تړل کېدو لامل چې 15 ورځې دوام کړی او تیر میاشت بیرته پرانستل شو شاوخوا 8000 کارکونکو له کارونو رخصت شوی او یا هم به تنخواو دند تر سره کولې د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر نظر شمیرنی و خود چې ډیرو امریکایانو د دې کار ملامتي هم پر ټرمپ اچولې ده.
بله مننه کوم. ښاغلی ټرمپ خو اعلان وکړ چې تر همدغه فبروري 15 پورې دوی وخت لري، نو اوس باید دغه موافقه هرکلی وکړي که څنګه د دې نظر به څه وي؟
البته ورسته له هغه چې په واشنگتن ډي سي کې د دغه موافقه اعلان وشو، ولسمشر ټرمپ په واشنگتن ډي سي کې نو په سپینه ماڼۍ کې نو، ټرمپ تگزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یو غونډه کې و چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او له دغې لارې د قانوني غیر و د غیر قانوني کډوالو د اوختو مخه ونیول شي.
هغه څه چې د علت بولی دی
البته چې تل په همدې موضوع باندې ټینګار کړی، په دې ورستو اونیو کې بیا ټرمپ خبرداري هم ورکړی و چې کانګرس دغه دیوال د جوړېدو لپاره دته دغه پیسې ونه مني، دای به یو ملي استراري حالت اعلان کړي. کچېره دغه حالت اعلان ده یا اعلان شي، ولسمشر ټرمپ ته د دې واک ورکول کېږي چې په خپل بودیجه مصرف کړي. البته دا هم باید یادونه ور بولو چې دغه سي د اعلانولو پر سر هم په ورسره کې ډېرې پوښتنې راپورته شوې وي. البته دا هم باید اوریدونکو واوري چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس صلاحیت لري چې وړاندې شوې بودیجه چې د سپینې ماڼۍ لخوا کانګرس ته استول کېږي تصویب کړي.
بله زیاته مننه کوم نوریاس نوریو چې د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له نوې موافقې موږ ته جزئیات راکړل. د دغې موافقې په اساس به ښايي بیا د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا کابل دنن چاپ مدباتو تبصری لحمید مومند دارو.
دا کابل رسپانو نن هم د خپل بحثونو زیاده برخه دا سول و پخلاین لپاره دا روانو حلوزل و رسو پر مختگونو تا زنگر کرده دا. ویساو رسپانه د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکل دي چې دراتونکو کب میاشتې پروستیو کې به د سولې مشورتي لوی جرګه راو بلل شي. رسپانه لیکي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې باید د هیواد ټولو بانفوزه اشخاصو او د ټولنې هر قشر ته د ګډون بلنه ورکړی شي، سو د سولې په اړه بحثونه پراخ شي. رسپانه لیکلی دی چې ځینو پخوانیو چارواکو د مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي دی چې دا به غوره وي چې د مشورتي لوی جرګې پر ځای دودیزه لویه جرګه راوبللی شي، او دا ځکه چې دودیزه لویه جرګه اجرائیه صلاحیت لري. دنیا رسپانه بیا د سولې د روانو هڅو په اړه د حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راغستې دي، او دا په حواله لیکلی دی چې په حکومت کې ځینې کسان د سولې هڅې سبوتاژوي. رسپانه لیکي چې ښاغلی زاخلوال په یوه مرکه کې ویلی دی چې له لنډمهالې حکومت سره د حکومتي چارواکو د مخالفت برخلاف افغان سیاستوال له روانې وضع څخه د وتلو یوازنۍ لار د لنډمهالې حکومت جوړېدل بولي. رسپانه لیکلی دی چې ښاغلی زاخلوال په دې ټینګار کوي چې افغانان له هر څه زیات سولې ته اړتیا لري، او په هره بیه چې ممکنه وي سوله غواړي. نو پکار ده چې ملي ارزښتونو ته په پام سره هیڅ څوک دی د سولې لپاره د لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مخالفت نه کوي. هیواد دلوتی رسپانه د ولسمشر لخوا د سولې د مشورتي لوی جرګې د رابللو اهدافو ته کتنه کړې، او لیکلی دی چې د سولې د مشورتي جرګې د رابللو یو هدف دا دی چې د سولې روانې هڅې لا ګړندۍ شي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت په ورته وخت کې د امریکا لخوا د سولې لپاره د روانو هڅو چې له افغان حکومت سره په مشوره کې روانې دي ملاتړ هم کوي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت دا باور څرګندوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا روانې هڅې د بین الافغاني خبرو د پیل امکانات هم برابروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبحت الله مجددي د سیشمې پشپه د 93 کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې ساه ورکړه. د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازي لوبغالي کې ادا او په عاشقانه عارفان سیمه کې به خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. یو شمېر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. نور تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې چې د حضرت سبحت الله مجددي په یو غږ پیلېږي.
دیر و داخلی په افغانستان کې روان دي. د کوم کشور ده، کوم مملکت ده، نوم یې واخلم درته په خپل تاسو پیږي.
او د افغانستان یو بل پخوانی ولسمشر هم د سولې ارمان جن ولاړ. افغان جهادي مشر او د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاری محمد امین وقات هم دا خبره کوي. حضرت مجددي له ملت او مملکت سره خیرخوا سړی و، د سولې سفارش کولو او د لویا هیله و.
مملکت سره او د ملت سره خیرخوا، سولند خیرخواهی پر اس کې واقع ده.
نو هغه به هم د سولې سفارش کولو او د دې خبرې به ډېر ارمانجن وو چې وخت داسې راشي چې موږ او طالبان او نور هغه مستحق او پیاوړي خلک چې د افغانستان په قضیه کې یو کردار ادا کولی شي په یو ځای باندې کینو او د خپل مملکت له دغې حالت نه چې پکې ځورېږو وژل کېږو خرابېږو له دغې نه راووځو دغه ارمان یې پوره نه شو.
اروخات مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمی سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینه یو لوی ځای یاده د افغانستان په خانه ولسمشر حضرت صبغت الله مجددی په 1315 مریض کال کې په کابل کې وسیګید او په مصر کې زده کړې کړې وې. نوموړی د ملي نجات جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر چې په افغانستان کې ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړیدو وروسته او د مجاهدینو پر اتک سره په پیښور کې د جهادي ګوندونو د توافق لمخې ولسمشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او د غشاند مشانو جرګې رئیس هم پاتې شوی وو. حضرت مجددي د غشاند د منازیو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسول هم وو. هر وخت د سه شنبه په شپه د ورپیخي ناروغۍ له کبله د کابل په یوروختون کې د 93 کلنۍ په عمر د شوانپور پرې کړ. د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازادیار د هر وخت مجددي په اړه وایي:
بدون شک حضرت صاحب بس یکی از شخصیت
بل شک چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ کې په 1350 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت وو. په افغانستان کې د جهاد او د دغه هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومت تولی پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغه وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود.
نقش خدا در افغانستان داشته.
حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتی تړون په اړه ډیر ټینګار درلود او کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون لاسلیک کړي د په دې اړه راغوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزي دا تړون نه لاسلیک کوي د بل ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې له اوسمهالي حکومت ناراضه دي ځکه د په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کیده. خو نو موري د دې ټولو سره سره تر خپل قانوني مودې پرې د حکومت دوام غوښت او نه غوښتل چې په افغانستان کې په خاني ترخي تجربه یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې حکومت ټول خراب کړي. مجبوریت ایجابي چې موږ باید هر رنګ چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی زبی الله مجددي ازادي رادیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبه په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم راجم د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ سیدون کله تاسو سره پاړی کړم. خدای هم جوړ وروغ لره دلته په خاکران خوځخ تډیر واوره وسوي ده او د سیرو په لار باندې مروزګان ولا کار کوي. ډیر د ورځې شپې ته کارګر یو راچول یو لار نه خلاصيږي ل شپې تقریبا ان شاء الله کار کړی واوره بیا شروع ده. والسلام لزادی ل رادیو مننه اسلام قیام خپل.
بلی السلام علیکم. زلی من ولایت د سنگین ورسوالی یم. دلزه کاله کیږی چې رمجه سوی و دکندار پشپره موزه کی نوزی پاوه. نو وس چې راغلی دلی نه چا مرسره کړی نه چا کومکه سره کړی دی. دکندار د ژړی ورسوالی کرامی جوړه کړې وه. ولی من په تذکرانه سپیچ د درو میاشتو خیره څه ګرځولې ته وس د یاغه من په تذکره د مصروف کی یا د یاغه ماما شراکی د ازادۍ راډیو د کارکوونکو او اورېدونکو سره ډېره ډېره مننه. صلوات و سلام.
السلام علیکم. د هوس ولایت د رضای ولسره د هر هیلو په سیو کې یو کلینیک چې تقریبا 2 کال کېږي چې جوړ شو دا تر اوسه پورې د حکومت له حکومت په لرلو نه شوی. زموږ د دې وزیر صحت امه ته دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محب الله ل میوند ولسوالی لیکلی د مشورتی جرګی را بلل د افغانستان سولی ته لار هواروي. واحد مدقق لوګر لیکلی خدای دې زموږ په یواد کې سول راولي چې نور په ژوند پوښو. قدیر تکین لیکلی د سولی په تړاو د مشورتی لوی جرګی را وختل د ولسمشر هوډ او جدي اراده په ډاګه کوي، خو د جرګی ته باید اغیزمن لرونکي شخصیتونه راوبلل شي چې پایلې خوي. سید الله احمدی له کونړ لیکلی دی، ستاسو همیشنه همکاریم په افغانستان کې سوله، خدای دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ د سولې داسې تګي ول کروژدار چې په روژه کې او بوته تګي وي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکلی دی، د ولسمشر اشرف غنی خبرې د ستاینې دی او باید د طالبانو لخوا ومنل شي. ملا مرجان له شکین څخه لیکلی دی، له دفاع وزارت غواړو چې په ټولو ولایتونو کې عملیات پیل کړي ترڅو طالبان خوځه پل شي او مجبور شي چې سوله وکړي. تاسو هم کولی شي د افغان بیسیم اتسو اتلس اس ام اس لالاري ازادي راډیو ته لاند لیکلي پیغامونه راوستوي، څو تاسو په خپل غږ او نوم درته خبر شي.